سلامونه د افغانستان په وخت شپږ بجې شي او صحه مزیم تاسو د ازادي رادیو مخمنې خبرونه ته غوږیست. مخکې تر دې چې د خبرونو مطالب تلل شو خبرونه په ازبکستان کې د ترمز نړیوال سوداګریز مرکز پرانیستل شو. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر نن د اګست 19 د دې مرکز پر پرانیست غونډه کې ویل چې د ترمز نړیوال سوداګریز مرکز د کابل او تاشکند ترمز د دوستۍ همکاري او شراکت نوی باب دی. د برادر په خبره دغه مرکز به د دوړو ودونو ترمنځ د پانګونې فرصتونه سوداګریزې اړیکې او کاري زمینې پراخې کړې. برادر نظر په دې غونډه کې د ګډون په موخه ازبکستان ته تللی و. په غونډه کې د ازبکستان، آذربایجان، قزاقستان او قرغیزستان لوړ پوړو چارواکو هم ګډون درلود. افغانستان او ازبکستان ترمنځ په پوله کې د ازادۍ راکړې ورکړې د مرکز په جوړېدو په تیر جمهوري حکومت کې هوکړه لاسلیک شوې، خو دا مرکز وکال وروسته پرانیستل کېږي. وخت د طالبانو له ستنېدو وروسته ازبکستان یو له هغو ودونو دی چې له طالبانو سره پراخې سوداګري اړیکې لري، که څه هم د طالبان حکومت یې په رسمیت نه دی پیژندلی. افغان لوبغاړي زکیه خدادادی خپل کیوبایی سیالي ته ماته ورکړه. د افغان لوبغاړي چې د کډوال د نړیوالې کمیټې غړي ده نن پنځشنبه وتوانېده د پاریس په پارا اولمپیک سیالیو کې د تکواندو په برخه کې خپل کیوبایی سیالي ته ماته ورکړي. د بریالیتوب غلې خدادادی د پارا اولمپیک د تکواندو سیالیو د تو غړو لوبغاړو په کتار کې راوسته. خدادادی په پارا اولمپیک سیالیو کې لمړنۍ افغانه شو چې یو بریا په خپل نوم ثبتوي. خدادادی په بل پړاو کې د اوسپاک پاکستانی لوبغاړي پر وړاندې د مسابقې میدان ته ووزي. که خدادادی وکول شو ازبکستاني سیالي ته ماتې ورکړي، د پارالمپیک نیمه پایلو به تبه ورسیږي. طالبانو په هرات کې د باروړونکو موټرو د چلونکو پر اعتراضي غونډې ډزې کړې چې په نتیجه کې څو تنه ټپیان شوي دي. له پرون راهیسې په ټولنیزو رسنیو کې په خپرې شویو ویډیوګانو کې ښکاري چې ډېر شمېر کسان د هرات ولایت د باري موټرو د کمیسیون مخې ته راټول شوي دي. د راپورونو پر بنسټ اعتراض هغه مهال پیل شو چې ځایي طالبانو له نوبت پرته ځینو موټر چلونکو ته د پیسو په بدل کې پارچې ورکړې. په دې راپورونو کې راغلي چې له اعتراض سره مهاله وسلوال طالبان د باري موټرو کمیسیون ته ننوتل او پر یو شمېر موټر چلونکي ډزې وکړې چې په پای لکه درې کسان ته پینشي دي. د هرات ولایت طالب چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د بدخشان یو شمېر سیمې زلزلې لړزولې دي. د امریکا د ځمکې پیژندنې اداره وایي چې د دې زلزلې شدت د ریختر 15.4 درجه وو او مرکز یې تر ځمکې 240 کیلومتره لاندې وو. د دې ادارې د معلوماتو پر بنسټ د زلزلې مرکز بدخشان شکاشم ولسوالۍ وه. د زلزلې پیژندنې ادارې ویلي چې د دې زلزلې ټکانونه به په نوې ډیلي کې هم احساس شوي دي. تر اوسه پورې د دې زلزلې له کبله د احتمالي مرګ ژوبلې او تاوانونو په اړه کوم راپورونه نه دي ورکړل شوي. اخو بیا د پاکستان د کورنوي چار وزیر وای ډیر ژر بل دی واده د افغان کډوال د ستوري دیم پړاو پیل کړي. محسن نقوی پرون چهارشنبه په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو لوی پلاوی سره چې مشري د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځنګړي استازي مراسلې اندري کاروادات کوله په کتنې کې ویل چې پاکستان لسیز رئیس د افغان کډوالو کوربه دی، خو اوس یې د هغو کډوالو ایستل پیل کړي چې د دې په وینا غیر قانوني دي. د همدارز ویل چې ډیر ژر به د افغان کډوالو د ایستل دویم پړاو پیل کړي. پاکستان د تیر کال نوومبر رئیس د بیا ستاسو افغان ول دوی سلو لړۍ پیل کړې ده. نقوی د یونمال مراسل سره په کتنه کې دا کړې چې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کارول کېږي او په هر بیه چې کېږي باید د دې کار مخه ونیول شي. او روسي خبرم دا چې هالند اوکراین ته د روسي پر ضد جګړه کې د اغوف شپارس جنگي الوتکو د کارول اجازه ورکړي چې د دې وات له خاور سره مرسته شوي وي. دغه خبره نن د اگست 19 د هالند پاوز مشر د سی ان ان تلویزیون شبکې سره په خبرو کې کړی ده. دغه په خبره د دې الوتکې پر استفاده هیڅ محدودیت نشته، خو په دې شرط چې د جګړې قوانین رعایت شي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ. د اسلامي همکارۍ سازمان نه د افغان ښځو غوښتنې
چې په افغانستان کې روان دي، نه اسلام دی، نه د افغانستان د خلکو دود او دستور، دا ټول سیاست دی.
د دې دوه ورځې غونډې په اړه مو د فضل ادی وزیر نظر اخیستی.
دغه کنفرانس د افغانستان د قضیې د مشکلاتو حل کولو لپاره ډېر تمنه شکري.
د تورخم لارې بندېدو له امله افغان سوداګرو ته میلیونونه ډالر زیان اوښتی.
که دا لار خلاص نشي دا خو د ورځې تقریبا 1,00,000 نه تر 2,00,000 ډالر پورې د ورځې موږ ته تاوان رسي.
نږدې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
تاسو ازادي رادیو ته غواګیاست. افغان میرمنو د قنو یو شمیر فعالان د اسلامي همکاریو پر سازمان غاکوي چې په افغانستان کې د ښځو نجونو پر وړاندې د مخ پر زیاتیدونکو محدودیتونو پر وړاندې څرګند دریځ غوره کړي. دوی نیوکه کوي چې نړیواله ټولنه په ځانګړې توګه اسلامي ودونه د خپلو ګټو په پام کې نیولو سره له طالبانو سره تعامل کوي چې دې مسلې اندېښمن کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د اسلامي همکاریو سازمان غړي ودونو د بهرنیو چارو وزیرانو نن او سبا په کامرون کې غونډه کوي چې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرستان کې برخه اخیستې ده. تفصیل پر راپور کې
په داسې حال کې چې ټاکل شوې نن او سبا اګست 9 او 10 د اسلامي همکاریو د بهرنیو چارو وزیرانو 50 غونډه وشي، د افغان میرمنو د حقونو یو شمیر فعالان په دغه سازمان غږ کوي چې افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د مخ پر زیاتیدونکو محدودیتونو په وړاندې څرګند دریځ غوره کړي. د ولسي جرګې پخوانی غړی او د ښځو د حقونو فعاله شکریا بارکزی وایي د طالبانو ډیری سیاستونه له اسلام سره په ټکر کې دي، خو په خبره اسلامي هیوادونه د افغانانو تر شا نه دي ولاړ. هغې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
څه چې په افغانستان کې روان دی، نه اسلام دی، نه د افغانستان د خلکو دود او دستور، دا ټول سیاست دی او د سیاست له رویه نور ملکونه هم د خپل سیاست او خپل ګټو په اساس باندې د طالبانو سره ودرېږي. نو زه فکر کوم چې دا غونډې ګټور دي، مګر زه فکر نه کوم چې دا به یو مثبت پایلې او مثبت بدلون افغانستان کې افغان میرمنو ته ولري.
اغلی بارکزی ویله طالبانو سره د نړۍ او په ځانګړي توګه د اسلامي هیوادونو داسې تعامل چې د افغان میرمنو سنز په کې له پامه غورځول کیږي د اندېښنې وړ موضوع ده. د ښځو د حقونو یو بل فعال خالده تحسین بیا د اسلامي هیوادونو پر سازمان غږ کوي چې په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه د څرګند او غوڅ دریز غوره کړي. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ای سازمان وخت کې از افغانستان کس را میخوای باید
دا سازمان چې افغانستان څخه څوغوري باید په دې هم باس وکړي چې ولې شاوخوا او یا ماده یوازې د میرمنو پر وړاندې تطبیق کیږي. دوی ولې د زده کړې حق نه لري، ولې نشي کولای کار وکړي، ولې ښځې نشي کولای چې له خپل هر ډول ازادۍ استفاده وکړي. دا غونډه یو ښه فرصت دی چې دوی د افغانانو غږ تر ټولو ورسوي. دوی باید په دې اړه واضح حقوقات دریز ونیسي او افغان ښځو
دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوې د اسلامي همکاریو سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه نن او سبا د اګست 9 او 10 د کامیرون په پلازمینه یوګنډا کې وشي چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست هم پکې برخه اخیستې ده. یوګنډایي رسنیو ویلي غونډه پیل شوې خو جزئیات نه دي ورکړي. که څه هم د دې راپور تر خپرېدو د اسلامي همکاریو سازمان د رسنیو برخې د ازادي رادیو پوښتنې ځواب کړي نه دي، خو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دغه وزارت سرپرست په یاده غونډه کې د ګډون لپاره کامیرون ته تللی دی. د دغه وزارت د ویان مرستیال زی احمد تکل د سې شنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه کې د یو بیان په خپرولو سره ویلي چې متقیبه د کوربه هیواد او د اسلامي همکاریو سازمان د بهرنیو چارو له وزیرانو سره دوه اړخیزې غونډې هم وکړي. امیر خان متقی د 2021 کال د دسمبر په 21 په پاکستان کې د اسلامي همکاریو سازمان په غونډه کې ویلي چې د دوی حکومت بشري حقونو او ښځو حقونو ته ژمن دی، ډیره برخه کې ډیر څه کړي او نور اقدامات به هم وکړي. داسې مهال چې د ښځو د حقونو د فعالینو په خبره ورځ تر بلې پر ښځو محدودیتونه زیاتیږي، تازه د طالبانو حکومت د امر بالمعروف قانون په 14 مادو کې د ښځو د ټول بدن پټول لازمي بلل شوی او د قانون په ټکو د فتنې له ویرې د ښځو مخ پټول هم اړین دي. د دې قانون د 14 مادې په بل بند کې د ښځو غږ هم اورد بلل شوی دی او له مخې ښځې حق نه لري چې سندرې ووایي او آن په لوړ آواز قرات وکړي چې پراخ کورني او نړیوال غبرګونونه یې له ځان سره لرل. د اسلامي همکاریو سازمان په وار وار پر طالبانو له دې کبله نیوکې کړي چې په افغانستان کې پر ښځو او نجونو یې ډول ډول محدودیتونه لګولي دي. د افغانستان لپاره د اسلامي همکاریو سازمان ځانګړي استازي طارق علي بخیت د سږ کال 2024 کال په اپریل میاشت کې د یو پلاوي په مشرۍ کابل ته په سفر کې هم له طالب چارواکو سره په خبرو کې د ښځو د اساسي حقونو د تامین پر اړتیا ټینګار کړی و. د افغانستان په ګډون د اسلامي همکاریو سازمان 50 غړي لري چې وخت نا وخت په اسلامي هیوادونو کې د مهمو موضوعاتو په اړه غونډې کوي.
د طالبانو د بندنې چار وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی د اسلامي همکاري سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره کامرون ته تللی دی. د کانفرانس په خواله طالبانو غوښتي چې لافراطي دریځونو لاس واخلي. آیا د دې کانفرانس د کامرون په غونډه کې ول طالبانو بیا هم ورته غوښتنې وشي؟ سلطان محمد سرور د اسلامي علومو له پروفیسور ډاکټر فضل الدین وزین سره په دې اړه مرکه کړې او لومړی ورته ویلي چې د اسلامي همکاري سازمان له غونډې څه تمې دي. آیا د اسلامي همکاري سازمان غوښتنې به د طالبانو په دریځونو اغیز وکړي؟ ورزو د مرکه اورو.
اسلامی کنفرانس دی جوړښت او د دې د کنفرانس دی دغه هیوادونو د متفاوت دریځونو په څیر لیول سره زباد وایم چې دغه کنفرانس نه د افغانستان د قضیې د مشکلاتو حل کولو لپاره ډېر تمنه شي کړی، ځکه چې دغه هیوادونو مختلف دریځونه دي او اسلامي وایسي د خپل د تاریخ په جریان کې یعنی نه یوازې اوس بلکې پخوانه د اسلامي هیوادونو د مشکلاتو په هکله ډېر څه واریز او برجسته کار نه دی کړی.
په افغانستان کې د ښځو په کار، په تعلیم او حتی په غږ باندې بندیز لګول شوی دی او طالبانو ویلي دي چې دغه بندیزونه د شریعت په اساس دي، البته د دوی له شریعت نه د دوی د تعبیر په اساس. څه فکر کوي چې د اسلامي کانفرنس سازمان به په دې اړه د موضوع سره تماس ونه نیسي؟
کوشش وکړي د پیلانې کې دغه موضوع ته اشاره وشي، اما دا نه د طالبان باندې تاثیر لري، نه تاسو د طالبان د اهمیت ورکوي. د اسلامي کانفرنس، د اسلامي نړۍ د علماو، د نورو هیوادونو طالبان په خپله خوښه څنګه چې دوی د شریعت نه تعبیر لري، څنګه چې دوی ګمان کوي، همغسې دوی یو طرفه دوی روان دي. البته د افغانستان نن او مستقبل باندې منفي اغېزه کوي.
که چیرې اسلامي کانفرنس سازمان له خپل خوا د علماو یو هیئت کابل ته راولېږي او په کابل کې له علماو سره کینی، څه فکر کوئ چې د حل یو لار به برابر شي کنه؟
طالبان نشي ته خبر نه شي. طالبان یعنی دوی نه دی افغانستان دی په داخل کې دی علماو ته اهمیت ورکوي، نه د نور هیوادونو د علماو خواسته ده او اهمیت ورکوي، نه دوی مناقشې ته حاضرېږي، نه استدلال ته حاضرېږي. دوی یوازې یعنی خپل طالبانو په داخل کې یعنی ځینې خلک متفاوت نظر لري، اما د طالبانو هغه پیچلور پنځه کسان چې دوی مؤثر مؤثر خلک دي په طالبانو کې، هغوی هېچا ته غوږ نه نیسي. خو هم دوه درې هیئتونه دي وایسي له خوا نه لیږل شوي دي افغانستان ته، اما دغه هېڅ تاثیر او اغېز نه و هلته په طالبانو باندې.
تاسو د ښاغلي فضل الدین وزین مرکه واورېده. دا ګرزو راپورونه ده.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت وایي د پېښور تورخم ترمنځ د لارې بندېدو له امله افغان سوداګرو ته میلیونونه ډالر زیان اوښتی دی. د دې سفارت له لورې په خبرو شوې لمې کې د پاکستان له حکومته د دغې لارې د خلاصېدو په برخه کې د جدي پاملرنې غوښتنه شوې ده. په همدې حال کې د افغانستان د سوداګرۍ او پاک افغان سوداګرۍ خونې مسؤلین وایي چې له تېرو لسو ورځو را په دې خوا د سیمه ییزو خلکو له لورې د دغې لارې د بندېدو له امله دواړو لورو ته په سوداګریزو توکو بار زرګونه لارې ولاړې دي. زیات په دې راپور کې
د پیښور تورخم ترمنځ لاره چې د بیګیاړي په سیمه کې د ولسی احتجاج کوونکو لولوري د هر ډول تګ راتګ په وړاندې تړل شوی لا هم نه خلاص شوی. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر پلاوی یو غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې د لارې د بندېدو له امله په تازه میوې، ترکاری او سوداګریزو توکو بار سلګونه لارې دواړه لورې ته بندې پاتې دي چې له امله سوداګرو ته ګڼ مالي زیانونه اوښتي.
یو لسل موټر چې خالي انګور او میوه او سبزی لرل هغه کاملا تخریب شوی دي، د منځه تللی دي او ډېر لوی تاوان تجارانو ته رسېدلی. نو زه فکر کوم که دا لاره خلاصه نه شي، دا خو د ورځې تقریبا یو لک نه تر دوه لکه ډالرو پورې د ورځې موږ ته تاوان رسېږي، همداسې هغوی ته تاوان رسېږي. د دې نه علاوه تجارت ختمیږي، کاروبار ختمیږي، زموږ ترانزیت، زموږ خالي کنټینر هلته ولاړې دي، په موږ باندې ډیټینشن راځي.
په ورته وخت کې ملي سوداګر او په ننګرهار کندهار کې د پاک افغان سوداګری خونی سلاکار ډاکټر مخلص احمد هم ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال چې په افغانستان کې د تازه میوه او سبزیو موسم دی او د لارې بندیدل افغان سوداګرو او بزګرانو ته لوی زیان اړولې دي.
زمنګا د میوه او سبزی سیزن دا فصل دا چې دا نه واز سوداګر لپاره بلکې زمنګا زوریدل زارین او کاروانګر لپاره چې دا هم تاوان ده او د هغوی دغه سبزی او میوه چې دا یو په وخت نه رسیدله بل کرسیږي مصرف په زیات راغی او خصوصا 13 چې دا درې سلور رس چې دا اکثره د سبزی او ترکاری لارې په دې لارې کې ودرېدله او ټول چې دا ځای شو.
د لوی بارون کو موټر یو شمیر چرونکې وای احتجاج کوونکو د خیبر په بیګړی سیمه کې په سړک تیږه چولی او هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې بل لور ته واوړي. دوی وای له سخت ستونزو سره مخ دی او باید د پاکستان حکومت د غلارې د خلاصون غمو وکړي. د معصوم افریدی بنوم د لارې موټر یو چلونکې ازادي رادیو ته وویل
یارا باندو چې کم دای موټر ټراکم پکې ویلور دای پاکه انګور دی هغه خراب شول خلکو لا ډیر زیات تکلیف تای نه څوک دی لیتلې شي نه ویرتلې شي او بل خبره چې کم لاین دی دغه طرف په تورخم پیرې دی او په خاور نه تر تخته به کا پیرې دی نو خلکو لا ډیر مشکلات دي بس صرف هغه کسون ترګې دي چې کم سره ډیر سخت مریض وي.
د خیبر پختونخوا د بیګړی په سیمه کې د پیښور تورخم د لارې نږدې لس ورځې وړاندې د ولسی احتجاج کوونکو لوري تړل شوې. دغه احتجاج کوونکو چې ویل کېږي ډېرې د تیرا د سیمې بې ځای شوې کورنۍ دي له پاکستانی حکومت غوښتنه کوي چې دوی د بیرته خپلو سیمو ته انتقال کړي. د راپورونو پر بنسټ په 2014 کال کې د تیرا د راجګل سیمه کې د پاکستانی پوځ د پوځي عملیاتو له امله 40,000 کورنۍ د جمرود سیمې ته بې ځای شوې چې لا هم خپلو سیمو ته د بیرته تګ اجازه نه ده ورکړل شوې چې په مقابل کې دغه کورنۍ د تورخم پیښور لوی لار د خلکو پر مخ تړلې ده. په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت له لوري په خبره شوې اعلامیې کې د پاکستان له حکومت د غلارې د خلاصون په برخه کې د جدي پاملرنې غوښتنه شوې. دغه اعلامیې چې پرون چهارشنبه د اګست 28 ناوخته خبره شوې پکې راغلي چې د تورخم دروازه څو ځلې د تازه میوو او سبزیو په موسم کې د افغان سوداګرو پر مخ بند او خلاص شوې. په اعلامیې کې دا هم راغلي دا مهال څه کم 2000 لارې د تورخم څخه پیښور ته په لاره د محدودو کسانو له لوري درول شوې چې لامل یې افغان سوداګرو ته میلیونونه ډالر زیان رسیږي. تورخم چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګ راتګ تر ټولو مهمه سوداګریزه لار ده له دې وړاندې هم د بیلابیلو ستونزو له امله د هر ډول تګ راتګ په وړاندې تړل شوې ده. افغان سوداګر وایي اوس مهال د بیلابیلو ستونزو له امله د کراچۍ بندر له لارې د افغانستان سوداګري هم کمه شوې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د جرمني حکومت له دې واده د هامبورګ د اسلامي مرکز د پخواني مشر د ایستلو حکم ورکړی دی. د اقدام وروسته تر هغې دی چې د روان کال په جولای میاشت کې د هامبورګ اسلامي مرکز سربیره په فرانکفورت، برلین او مونیخ کې د دې مرکز یو شمېر څانګې تړل شوې وي. نور جزئیات پر راپور کې.
په جرمني کې د هامبورګ د اسلامي مرکز لا تړل کېدو وروسته د هامبورګ ایالت د کورنیو چارو وزارت اوس د اسلامي مرکز د پخواني مشر د ایستلو حکم ورکړی دی. د دې وزارت یو ویاند نن وویل د 50 کلن محمد هادي مفتا د ایستلو حکم همداونه صادر شوی دی. د وزارت په دې اړه چې دا کس اوس په جرمني کې دی او کنه نور جزئیات نه دی ورکړي. د جرمنی خبری اژانس راپور پر بنسټ د هامبورګ د کورنیو چارو وزارت په دې حکم کې خغلی مفتا ته 14 ورځې وخت ورکړي چې د جرمنی له خاورې ووزي. د چارواکو په خبره مفتا باید د سپتمبر تر 11 نیټې د جرمنی خاوره پریږدي کنه بیرته د هیواد ته د ورتګ او هلته د اوسېدو پر اسنادو به بندیز ولګول شي. هادي مفتا له 2013 کال راهیسې د هامبورګ د اسلامي مرکز مشر و. د هامبورګ د استخباراتو د ادارې موندنې ښیي چې مفتا تر وروستۍ وختونو پورې په جرمني کې د ایران د مذهبي مشر علي خامنهي رسمي استازی و. په هامبورګ کې د اندري ګروت په نوم یو سناتور وایي له جرمني د هادي مفتا اخراج په دې حالت کې د اسلامي مرکز د تړل کېدو په لړ کې بل اقدام دی. دغه خبره په جرمني کې د ایران د بشري حقوقو ضد رژیم د لوړپوړو چارواکو دوران پای ته ورسیده او موږ د اسلامي افراطیت په وړاندې د مبارزې لپاره ټولې لارې چارې کاروو. له دې وړاندې په 2022 کال کې د هامبورګ د اسلامي مرکز مرستیال سلیمان موسوی فر د لبنان حزب الله ډلې سره د تړاو په تور د جرمني له خاورې ایستل شوی و. په جرمني کې له 2020 کال راهیسې د حزب الله ډلې فعالیت منع شوی دی. د جرمني د کورنیو چارو وزارت د جولای 4 په بیان کې په هامبورګ کې د اسلامي مرکز د تړل کېدو حکم ورکړی و. د حکم له مخې په جرمني کې د هامبورګ اسلامي مرکز سربیره په فرانکفورت، مونیخ او برلین کې د دې مرکز څنګ هم تړل شوی.
له خبرونو ور اخوا
په تبیید کې د افغان خبریالانو فدراسیون په پاکستان کې میشت پرې و. افغان خبریال د برید په اړه اندېښنه څرګنده کړه. یاد خبریال نصیر احمد بهروز وایي د برید د دوه وسلوالو لخوا تر سره شو چې پر موټر سایکل سپاره وو. په خبرې غوښتلې تلزه سره بوزي نور جزئیات په راپور کې.
په جلاوطنۍ کې د افغان خبریالانو فدراسیون د پاکستان په اسلام آباد کې پر یو افغان خبریال نصیر احمد بهروز د وسلوال برید په اړه اندېښنه څرګنده کړه. یاد فدراسیون د اګست په 28 نیټه د یو اعلامیې په خپرولو سره له پاکستاني امنیتي ځواکونو غوښتي چې د پیښې عاملین ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري. پاکستاني پولیسو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. افغان خبریال نصیر احمد بهروز ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې پیښې په تایید سره وویل چې دا پری د اګست په 25 نیټه ماښام د اسلام آباد په بارکاو سیمه کې پری وشو. نوموړی دا کوي چې پر موټر سایکل سپرو دوه وسلوالو کسانو غوښتل چې دا له ځانه سره بوزي، خو په خبره یې کله چې هغه شور کړی د سیمې خلک راټول شوي او د پیښې عاملین تښتېدلی دي او بیا پولیس سیمې ته رسېدلی دی. هغه زیاته کړه
ما آنها به اندازه مرا مورد لطکوب قرار دادن که در قسمت های سر
خاقوی زدیر و هلم زما پا سر غوگ و غاری دیر وده باولم چه واسمی هم یا غوگ دوری دوستونز پیدا کردی دوارو سر وصله و مرمه تیره کردی و چه فیر بکردی و در سیمی در خلق و مرست و در حقوی در شور لعمله و تختیدل
باید فیر بکنن اما با همکاری مردم محل و سرصدای مردم محل و وا فرار کردن.
فغلی بیروز دغه شنیده کوي چې وسلوالو یې موبایل له ځانه سره وړی چې پکې د خبریالي کار اړوند معلومات یې و. نوموړی چې وایي له 2.5 کلونو راهیسې په پاکستان کې میشت شوی د خپل ځان او کورنۍ د امنیت وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره له نړیوالې ټولنې او د خبریالانو له ملاتړي سازمانونو څخه غواړي چې په پاکستان کې د میشت خبریالانو وضعیت ته رسېدنه او مقصد هیوادونو ته یې په بیا میشتېدنه کې مرسته وکړي. هممهاله د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان د اګست په 9 د یو اعلامیې په خپرولو سره په پاکستان، ایران، ترکیه او هند کې د میشت افغان خبریالانو پر وضعیت اندېښنه څرګنده کړې. یاد سازمان ویلي په یادو هیوادونو کې د افغان خبریالانو ناڅرګند حالت څو ځلې د یادو هیوادونو له سفارتونو او د خبریالانو له ملاتړو نړیوالو بنسټونو سره شریک شوی خو کوم بدلون نه دی راغلی. په اعلامیه کې راغلي د فرانسې هیواد لخوا په پاکستان او ایران کې د میشت یو شمېر افغان خبریالانو د ویزو له ردېدو وروسته په دغو هیوادونو کې د افغان خبریالانو پر وړاندې امنیتي ستونزې هم رامنځته شوې چې کولی شي د افغان خبریالانو اوسنی وضعیت نور هم له ننګونو سره مخ کړي. په پاکستان کې د افغان خبریالانو پر وړاندې امنیتي پیښو په دې هیواد کې نور افغان خبریالان هم اندېښمن کړي. په اسلام آباد کې دوه افغان خبریالانو چې نه غواړي نمونه یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
دی وقتاً په پاکستان کې میش خبریالان اندېښمن کړي دي. موږ خبریالان د هېواده په هر دلیل چې دی تښتېدلي یو او دلته راغلي یو، خو له بده مرغه دلته هم د امنیتي، اقتصادي او نورو مسایلو په برخه کې جدي ستونزو سره مخ یو.
ډېر وخت افغان خبریالان هغه وخت د خپل هېواد پرېښودو ته اړ کېږي چې هلته یې ژوند د خطر سره مخ وي. ولې په ګاونډیو هېوادونو خصوصا په پاکستان کې بیا هم دوی مسلم نه وي؟
دا خبریالان د نړیوالې ټولنې او د خبریالانو د خوندیتوب په برخه کې له اړوندو سازمانونو څخه غواړي چې د دوی وضعیت ته پام واړوي او ورنه د ملاتړ په برخه کې جدي اقدامات ترسره کړي. د یادونې ده چې دا په پاکستان کې د افغان خبریالانو پر وړاندې لومړی برید نه دی چې ترسره کېږي. تر دې مخکې د ازادي راډیو پر خبریال احمد هنایش د اسلام آباد ښار په ډیپلوماتیک سیمه کې د نامعلومو وسلوالو لخوا برید وشو چې پکې ټپي شوی و. په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته سلګونه افغان خبریالان له افغانستان ووتل چې ډېری یې لا هم مقصد هیوادونو ته د بیا میشتېدنې لپاره په ایران او پاکستان کې په یو بې برخلیک حالت کې ژوند کوي او د ایستلو له ګواښ سره هم مخ دي.
د انډونیزیا په پلازمینه جاکارتا کې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ کمشنرۍ دفتر مخې ته د افغان کډوالو اعتراضونه په تاوتریخوالي وختي. یو شمېر دغه اعتراض کوونکي ادا کوي چې د چاشمې په ورځ د جاکارتا ښار د پولیسو لخوا وهل شوي دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په انډونیزیا کې مو یو افغان کډوال میسم علي اورېده.
نوموړی ادعا کوي چې د چهارشنبې په ورځ د سنبلې میاشتې په اوومه د جاکارتا په ښار کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ دفتر مخې ته د دې ښار د پولیسو لخوا وهل شوی دی. هغه چې له اوو کلونو راهیسې په اندونیزیا کې اوسیږي ازادي راډیو ته وویل چې د خپلو اقتصادي ستونزو د هواري او د خپل برخلیک د روښانه کولو لپاره یې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ پر وړاندې اعتراض کړی و. خو په خبره یې
کله چې د سازمان لخوا مونږ ته زنګ رانغی چې مونږ څه ستونزه لرو، مونږ هم د سازمان د دفتر دروازې وتړلې چې ښاري پولیس راغلل. یو یې زما ورمیک نیولی وو او بل یې لاسونه تړلي وو. دوه یا درې نورو یې زه ووهلم، اوس هم زما پښتۍ درد کوي.
ځینو اعتراض کوونکو ازادي راډیو ته داسې ویډیوګانې هم استولي چې پکې لیدل کېږي د جاکارتا پولیس د افغان کډوالو په اعتراض او پرلت برید کوي او آن یو شمېر اعتراض کوونکي وهي او ډبوي. په اندونیزیا کې د افغان کډوالو د حقونو یو فعال عزت احمدي ازادي راډیو ته وویل چې دغو کډوالو له شاوخوا دو میاشتو راهیسې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ دفتر مخې ته د خپل برخلیک د ټاکلو په تامه پرلت وهلی. هغه زیاته کړه،
دا هغه کسان دي چې د خپل برخلیک او راتلونکي د روښانه کولو لپاره پرلت ته ناست دي. دا پیښه پرون سهار په جاکارتا کې د یونیسیار دفتر مخې ته رامنځته شوې ده چې دوه درې کسان سخت وهل شوي او بل کس د سر او مخ په برخو کې سخت ټپیان شوي دي.
په اندونیزیا کې مو د افغانستان سفارت له چارواکو سره د افغان کډوالو د وهلو ټکولو قضیه شریکه کړه، خو د دغه سفارت ویاند احمد طارق ثانی د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. په اندونیزیا کې د افغان کډوالو اعتراضونه مخکې هم په تاوتریخوالي اوښتي وو او کډوالو ادعا کړې وې چې د اندونیزیایي پولیسو لخوا وهل شوي دي. شاوخوا یوه میاشت وړاندې یو 15 کلن افغان کډوال محمد یاسین نظري وروسته له هغه ځان وژنه وکړه چې په خبره یې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر یې ستونزو ته پاملرنه نه وکړې. افغان کډوال چې له یوې لسیزې راهیسې په اندونیزیا کې د بیا میشتېدنې او د خپل برخلیک د روښانه کېدو په تمه دي، یو شمېر یې ازادي راډیو ته وویل چې له ګڼو ننګونو سره مخ دي چې د مالي ستونزو په ګډون روغتیایي ستونزې، د پناه غوښتنې په بهیر کې ځنډ، د بیا میشتېدنې د بهیر پڅوالی، ښوونځیو ته نه لاسرسی او دوی ته په دې هېواد کې د کار کولو اجازه نه ورکول پکې شامل دي. د یادونه ده چې اندونیزیا د ملګرو ملتونو د کډوالو د کنوانسیون غړی نه دی او حکومت یې کډوالو ته د کار کولو، ښوونځیو او روغتونونو ته د لاسرسي اجازه نه ورکوي. په اندونیزیا کې د افغانستان سفارت لخوا د خبرو شویو شمیرو له مخې چې یوه میاشت وړاندې خبرې کړي، دغه هېواد کې د هغو افغان کډوالو په ګډون چې په دې وروستیو کې ورغلي شاوخوا 15,500 افغان کډوال ژوند کوي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه کوم. زه شفیع الله زابلی له ایران له خوزستان ښار څخه وایسته ته پیدم. له ټولو لس مجاهدینو لس څخه مدا غوښتنه ده چې زموږ غم دی وخر په دې ایران کې. موږ مسافر یو، ډیر پتنګ سره یو، موږ ته خپله ډوډۍ نه رسیږي، نه یو غذا شی راوړلی سی اتاق ته، هیڅ شی نه راغلی. ویمو ټکیمو ډبیم که چین موږ افغانستان ته ولاړ شو، په افغانستان کې موږ کار نشته، یو زمینه دې مرسته برکی. دا د افغانستان د سفارت په ایران کې سفارت لري، دا سفارت والا سره پارک لري. دا دوری بده ده که بده زنګ ورته ویشي کی کنه ویشي جی خبر ورکی سی ویشي کی. دا فرمول باندې وس حال څه شین قیامت ده. افغانستان د لارښوم کار نه درو که ایران ته راسو نه غم نه پریدي. ډیر مرسخ په تکلیف یو سخ ول د بول ستا لاسونه پر کېدن ستا لاس مته دن ستا وروره کښ ګیر ستا وس څه شین قیامت ده. تر اوسه هم په ایران کې دا قسمه ناوړه چلن له افغانستان سره نه سوې. کم وخت د مجاهدین حکومت راغلی ده، طالب چارواکو حکومت راغلی ده، د مشر دا چلن کیږي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه خپل یو معلول یم د جمهوریت د زمانه، یو سترګې مې نور وجود مې ټول له بینه تللی ده. په 4 شپخانه کې 15% یې ماته معلولیت لیکلی ده. په تیر جمهوریت کې ما 15% د معلولیت د تقاوت ټول هر څه اخیستل. متاسفانه چې دوی اوس د ما معاش قطع کړی دی بدون له کوم دلیل نه. دوی وایي چې ته معلول نه یې، اسناد هم په لاس لرم، هر څه په لاس لرم، او څوک جواب هم نه راته کوي. صرف د دې په خاطر باندې زه د جمهوریت معلول یم. هیله لرم چې دا موضوع تاسې له دې خلکو سره مطرح کړئ. والسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
زمون خبری مجله پای ته رسیږي، خو دری خبری مجله تاسو ته زموږ همکار سلطان سرور وړاندې کوي. سلطان صاحب، خیر راغلی، ښه خبره.